علیکم اوس په افغانستان کې د شپې لس بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې ملا حسن اخوند وویل چې هیڅوک به پرې نه ږدي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیش کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼه نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللې دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نشته 425,000 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړي چې د کډوالو استل په با عزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبه په ورځ سباندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمې په ساړه موسم که ده هغوی ده چارو سنبالول سخت دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب له واغوشته. د ژغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسیمه کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو موټر د غزمې په حال کې وو. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وشل شوي او 24 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب راوشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالیانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر غاړه اخیسته خو ادعا کوي چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باچاور د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي رادیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت شنه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت یاته کړی چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لارې او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د وریدو له عمله بندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې چیرې شپه د غور کابل پر لوی لارې د بکک کوتل او د غراز د سیاه کو سیمه چې له مرکز سیروس کو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د وریدو له عمله بندې شوې دي. شغل زعیم وویل چې سیمه ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د دغه لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د رواني خبرونه په دوام کې بووري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کاروانګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو وبسته نه د برمې وصله رم.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جنی هرکلی کوي خو وای
نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي.
د خیبر پښتونخوا په مامندو کې 14 لسکونو پولیسو ته مرشوب لا اړولې ده.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقلیمي بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې دې بدلون ډیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت لپلوه هم سخت ځپلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یوه مخه د لمنځه تلو په حال کې دي. جزئیات امید ظهیر مل پراپور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وایي دا هیواد د دریم پرله پسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. هغه وچکالی چې اوچا د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر پرون په دې اړه خپاره کړي راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیسټم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقلیمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د 34 ولایتونو له ډلې په 30 ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچا له قوله د اوبو همدې کموالي د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15 سلنې زیاتې هغه کرنیزې ځمکې چې په دښتو کې آبادي وي اغیزمنې کړي او تر څنګ یې د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی او لیکي د دې هیواد 21 میلیونه وګړي پاکو اوبو او روغتیایي اساتیاو ته لاسرسی نه لري. اوچا تیره میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو شمېر هم 9.2 میلیونه ته راښودلی و. اوس مهال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغیز لري. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلی او مجبور شوي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم وپلوري او یا هم له منځه تللي. د فراه اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډېر څاروي درلودل، خو اوس شمېر شلو ته راښکته شوی. تر اوسګان اوسیدونکی کمال الدین بیا وایي اورښتونه ونه شول او د اوبو د کمی له امله نشي کولی ډېر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبهشته، نه د برمې وس لرم، د برمې وس نه لرم چې دا دغه تېوم په دښتو کې مځکه لرم.
دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډېریږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت یې اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 9 دقیقې دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي فضل الرحمن د سفر په اړه مې د سیاسي چارو لشنونکو اختر محمد راسخ سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او لومړی مې ورته وویل چې د دوی په نظر د ښاغلي فضل الرحمن دا سفر څومره اهمیت لري.
په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوي تحولات را روان دي او دغه تحولات تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو لاره او د بدبختیو او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار لاره دغه سازمان دي شوی دي. نو زما له نظره زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی، یاد فضل الرحمن هم چون دي هماغه حالات په درشل کې کابل ته سفر کړی دی او غواړي چې دوی هغه څه وکړي چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د خکېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلې دي او په کابل کې چې کم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس دوی غواړي کچیر دوی مزدار خدمت د پاکستان
مستاسې منظور راسخ صاحب دا چې د فضل رحمان د سفر اصلي هدف دا دی چې طالبان د توحد سوي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي. کچیر تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي شي؟
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پی په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنه چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملي بڼه باندې عملي کوای شي. ولې ټي ټي پی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام د ړنګېدو لپاره دوی جنګېدلي دي او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده او بالخصوص د خپل د امیر المؤمنین هیبت الله نه دوی هم دغه کړه ده څورته وي دیو تعهد خلک دي.
څه فکر کوي چې فضل الرحمن په خپل د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري؟
ګوري نه فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګری لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړو کې ډیر قوي رول لري او دی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه آتا د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدلې دي او د پښتنو د ځپلو او د پښتنو د ترقې د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده.
ډیر مننه د سیاسي چارو شنند او کارپو اختر محمد راسه خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدل.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور وشتات
د افغانستان امریکایي پوهنتون په دې هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوسو او نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه همو لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه اقدام د یو شمېر نجونو زده کوونکو لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شوی، خو دوی ټینګار کوي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره باید د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لڅ باندې دوه کاله تېرېدو وروسته لا هم په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په نا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده اون کی منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په آنلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشپږم ټولګي څخه پورته د یو شمېر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکي کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او په هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنۍ شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانده ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درس‌های خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکې عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیر ښه عمل دی، خو دا ټولو افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیزي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بے برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2020 کال اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته یې لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د نجونو د نیولو پر دوام اندېښنه ښوولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتې برچې سیمې څخه نیول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجابي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نوی مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېرې نجونې چې حجاب یې اخیستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یوې عیني شاهدې هما رجبي ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وې.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دودېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوی وي چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړې دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلې دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنټ هم د دغو ښځو او نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنه یې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړوونکي زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوې زلزلې یو شمېر زیانمن وایي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچه د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډېر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه نه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکي زلزلې درې میاشتې تېرې شوې خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 212,000 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوې، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډېر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې له 8,000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې 10,000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنګي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلې عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی امارات غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 3 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلې ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوګي له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالره مرسته غوښتې وه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 22 پولیسو ته مرشوب لا اوښتې ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب لا اوښتي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور واوري.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروانګړي 14 شوي چې په کې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وایي د جنوري په 8 سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومي سیمه کې شوه. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو 12 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیزي مشال ریډیو ته وویل
بلاسټ رینو پولیس والو چې کوم وین دی په هغه باندې شوی دی اوسه پورې چې دی دی کې پنځه کسان شهدا دي. دې سره سره هلته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د هغه ځي ایمبولینس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیسو مشاد ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیښه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشاد ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و، هغه چې شمیر د 50 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي، ولې د نورو هغه چې علاج په باجوړ کې هم ممکن نه دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دي. بیلوډ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ مامند تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران، د سیمې مخور ملکان، د امنیتي کمیټې وغړي، د پولیسو ضد کارکونکي، د پولیسو غړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل.
دغه دماکی چې کوم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کوم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی وه. دین وروسته چې کوم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخکې ته راغلي دي. نو دغه دماکی چې کوم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روغتون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه ګاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ ګاډی ویل شي په نښه شوی. د ده په خبره چې په دغه ګاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلفو روغتونونو ته اوړلی شو چې ورباندې په بیلوډ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ باروت وچاودل او ګاډی یې مکمل تباه کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزه یادوي. وايي د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګه نه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درملتونونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې واوري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغې د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریته وویل
مواد غیر دائنه دا ډاکټرونو ته غاشتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي، مواد نو ته راسي ډاکټرونو شاو خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساشتا چې به دې طرف نه کوشش نشتا چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخ له روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کړي، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کړي. یو بل تن ناروغ لرونکی عصمت الله وایي
موږ خو خپله د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسېدونکي کپایت خو علاقه داسې کوي خلک ډېر وي پوپې دی چې دوی وي اویر کوي چې وینه د تیا چې دا نشته سره د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې ور را چې واسې کېږي چې بل کلینیک جوړ کړي یا په ورمنډۍ کلي کې موږ ته جوړ کړي یا بل داسې کلی وي پوپې دی چې کلینیک بل جوړ شي. او دوی ډېره روري دوی کامه وي کله دوا پکټه ګولې روکي، کله یې درې روکي، کله یې زنانه چې وسره روشي هغه ته کله دوړ را پویر کې یو ګولې ویر کې انده ایسوب دی.
بلوري ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغ لرونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بودی او لاړوندو ادارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیار سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري وویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته راسره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي تاسو مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کی وای په خوست کې په کافی اندازه ډاکټران او روغتیایی کارکون کشته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې